السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې ده. سفی الله ستانک زایم تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. نن په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین دریمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. چارواکي هیله مند دي چې په دې غونډه کې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو وروستی میکانیزم یا نقشه جوړه شي. په دې اړه باندې د خلکو نظرونه هم در تخبرو. همدارس په همدغه موضوع له یو سیاستوال سره بحث هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د حقیقت سره او تاندې څنګه دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وای.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتو مخه نیولې او په شمال زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې د پرانستونکي وینا پر مهال هیله وښوده چې د غونډې ګډونوال به د سولې لارې نقشه نهایي کړي.
په افغانستان کې د روغې جوړې موضوع ډېره مهمه ده. زه ډاډه یم چې د سولې پروسه به په دې برخه کې مهم رول ولري. په نننۍ غونډه کې زه مطمئن یم چې د سولې د لارې په نقشه به خبرې نهایي سي.
ښاغلی سرتاج عزیز ټینګار کوي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په دې هیواد کې سوله به په سیمه کې له امنیت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتو مخه نیولې. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل داعش هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځان ته مرکزونه او پټنځایونه جوړ کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ډپ کړې ده.
په غزنی کې دوی غوښته مګر دوی ونه شو کولای، ځکه موږ د شپې او د ورځې ډېر سخت عملیات وکړه. دوی ته مو موقع ورنکړه چې په غزنی کې مرکزونه جوړ کړي.
ښاغلی وزیر همدارنګه زیاته کړه چې افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې هم داعش وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي. د غزنی چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو له لوري د قانونو غیر قانوني استخراج اندېښمن کړي دي. د غزنی والي محمد امان حمیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې نږدې 45 قانونه موجود دي چې ځینې د شپې لخوا د وسلوالو مخالفانو له لوري په غیر قانوني توګه سپړل کیږي.
د دغه ولایت هغه سیمې چې له ولایتونو سره ګډې پولې لري، له هغې جملې څخه واغز، زنخان او مقر له بده مرغه په همدې ولسوالیو کې مخالفین فعالیت لري چې قانونه هم په غلا استخراجوي.
که څه هم ښاغلی حمیمی په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لپاره یې له مرکز نه مرسته غوښتې. او په شمال زون کې د بشري حقونو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماری حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له دوی سره په بالغ، سرپل، سمنګان او جوجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 903 قضیې ثبت شوې دي. غلی حیدري زیاته کړه په دې قضیو کې ډیری یې زندۍ کول، جنسي تیری وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي. د افغانستان اړوند خبرونه، تسمی او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د امریکا دفاع وزارت 13 ورځ 198 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند شوی. په دې تصویرونو کې د ډیری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یو وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې د پوځیانو له لورې د بد چلند 45 دوسیه وڅېړلې. د امریکا دفاع وزارت په وینا په 14 مواردو کې داسې کره اسناد ترلاسه شوي دي چې د هغو له مخې به 15 امریکا شاو خو 40,000 سوریایي وګړي وروسته لاغه له ترکیې سره د سوریې پر پوله راټول سوي چې حکومت یې شمالي شهر حلب ته نږدې عملیات وکړه. راپورونه وایي د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ چې روسیه هم هوایي ملاتړ کوي سختې جګړې سوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مقر یې په بریتانیا کې دی وایي په دغو جګړو کې چې د فبروري پر 15 حلب ته نږدې وسوي له دواړو لورو 140 کسان وژل سوي دي. د بشري چارو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر اټکل کوي چې تر شل زره کسان به د ترکیه پولی ته نږدې په باب السلام کې او له 50 تر 100 زره پورې کسان په عزاز نومې ښار کې بې ځای سوي دي. ګمان کېږي 3 لکه کسان په حلب کې وروسته له هغه ایثار پته سوي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو عمده اکمالاتي لاره وتړله. ایرانی رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب یو جنرال محسن غجریان د بسیج ملیشا له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللی و وژل سوي دي. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د سوریې په شمالي ښار کې د حلب په ولایت کې وژل سوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانسوایی د بسیج شپږ تنه چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي و حلب ته نږدې هغه وخت وژل سوي چې له مخالفانو څخه یې د شیعه او د سپېڅلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي پوځي سلاحکارانې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریې ته استولی دي، خو تهران دا ردوي چې سوریې ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لېږلې وي. کاناډا پر ایران اکثره لګولي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولی سي له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لرې کوي. کاناډا د دغه اټومي تړون غړی نه و، خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې به پر ایران لګول سوي بندیزونه پر خپل ځای وي. کاناډا د سوداګرۍ وزیر کریستیا فریلاند وویل چې کاناډایي شرکتونه اوس کولی سي له نوي کړنلارو سره عیار سي، خو په هغو برخو کې چې اندېښنې سته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې سي. کاناډا په ورته وخت کې غواړي چې له ایران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې چې په 2012 کال کې پرې سوي وې بیرته عادي کړي. په تایوان کې وی زورورې زلزلې نن یوه ولس پوریزه ودانۍ ونړوله چې پکښې 15 تنه مړه سوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر انبارو لاندې ورک سوي دي. دغه زلزله چې 6.4 درجې وه تېره شپه وسوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې یې ډېرې ورانۍ کړې دي. تر اوسه لږ تر لږه 318 تنه په روغتون کې بستر سوي دي. شاوخوا سل کورونه له مځکې سره هوار سوي دي. او د روسیه او ایران ترمنځ هغه تړون چې لمخې د دوغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې اخیستل اسانه کیږي نن عملا اجرا کیږي. دغه تړون په نومبر کې د روسیه او ایران د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحاني ترمنځ لاسلیک سو، او د فبروري پر 4 مسکو ته د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د سفر پر مهال نهایي سو. د دې تړون له مخې د روسیې او ایران د سوداګرو او هم د دواړو هیوادونو دغه وګړو لپاره چې په علمي او کلتوري فعالیتونو کې ونډه لري اسانتیا رامنځته کیږي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسانتیاوي به د محصلینو، ښوونکو، ګرځندوی او ځینو نورو برخو کې هم رامنځته سي. د خبرونو پای.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم لوستلای شي. نن په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استادیو په ګډون څلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې پرانیستونکي وینا د بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وکړه. ښاغلی عزیز هیله څرګنده کړه چې په نننۍ غونډه کې د طالبانو سره د خبرو په خاطر د لارې نقشه یا میکانیزم رامنځته شي.
I am hopeful that the group will now focus on the early adoption of a roadmap for holding direct peace talks between the representative of the government of Afghanistan and the Taliban groups.
عام افغانان د دې غونډې په اړه څه وایي؟
نو که چیرته لاسته راوړنه ولري دا به ډېره ښه یي د سولې په باره کې.
بهرني هیوادونه چې دي باید د افغانستان په برخه کې سوله وغواړي.
په همدې اړه له یو افغان سیاستوال او سیاسي کارپوه شاهزاده مسعود سره هم ژوندی بحث درته کوو. د پروګرام په دویمه برخه کې تاندې څنګ یو حقیقت څه دی خبرونه مه هېروئ. د دو بجې او نه دقیقې راځو د پروګرام پیل ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد دریمه څلور اړخیزه غونډه کې به د لارې نقشه نهایي شي. اسلام آباد نن د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې د درېیمې ناستې کوربه و. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي پاکستان د اروپیخو ستونزو له امله اوس مجبور دی څو د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. قسیم سولمل په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د هڅو په دوام د پاکستان حکومت هیله څرګنده کړې چې په اسلام آباد کې د څلور اړخیزه غونډې په درېیمه ناسته کې به سولې ته د رسېدو لپاره د لارې نقشه وروسته ایسي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز نن د څلور اړخیزې کمیټې د درېیمې ناستې په پرانیست غونډې کې په دې اړه وویل:
and well defined actionable road map for the peace process.
د ویز مش په نظر د سولې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو روشانه ش تعریف سوی او عملی نقشه مهمه ده. زه هیله منم چې د نن ورځې په غونډه کې به تاسو په دې وټوانی شئ څو د لارې نقشه نهایی او عملی کړئ. شغلی عزیز همدارز هیله څرګنده کړی چې د څلور اړخیزې کمیټې هڅې به سولې ته د رسېدو لپاره د لارې د نقشې پر عملي کېدو او له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. شغلی عزیز د څلور اړخیزې کمیټې هڅې ګټورې وبللې او دا یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا یوه نښه وبلله. نوموړی زیاته کړه چې هیواد یې په افغانستان کې موجوده ستونزې درکوي او تاکید کوي چې د سولې د خبرو هدف باید په افغانستان او سیمه کې د تاوتریخوالي راکمېدل وي. په همدې حال کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکي اکبر اوریا نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان اوس د هغه فشارونو له امله چې په کور دننه او نړیواله کچه ورسره مخامخ دی مجبور سوی څو د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
پاکستان اوس مکلف ده او ناگزیر ده چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره عمیقاً سوچ وکړي. د دې کبله چې خپله پاکستان په ډېرو زیاتو پرابلمونو کې په دننه په پاکستان کې مواجه دي او په بینالمللي سطح کې هم تر فشار لاندې دي.
د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې کمیټې غړي د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او د غرض چین او امریکا دي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې لومړی ناسته هم اسلام آباد کې او دویمه یې کابل کې وسوه. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د دې څلور هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې پرمختګونه سوي دي.
ملي قاسم سولمال کور ودان چې په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د رواني څلور اړخیزي غونډې په خاطر مو زمونږ اوریدونکو ته نوي جزئیات ورکړل. اوس هم ورزو د یو شمیر افغانانو غږونه اورو. د عام افغانانو چې د سولې د روانو هڅو په اړه باندې څه نظر لري؟
ما نوم اجي پیر محمد. دا ناس چې څنګه چې موږ دا ناس لري یا نن لري یا سبا لري دا ناس چې نو خلک ډیر په تمه باندې دي. اوس وی خلګه په تمه باندې دي چې یو څه لاسراولنی ولري. نو که چېرته لاسراولنه ولري دا به ډیره ښه دي سولې په باره کې دي خلګو په باره کې.
دا کوم خلک چې الته په افغانستان ته لید هغه د سولې چې د سولې په باره کې دا خبره کوي بهرني هیوادونه چې دي باید د افغانستان په باره کې په برخه کې سولې وغواړي.
اجرالدین حبیبی د دې هوادن جملې نه زه چې خپل کوم نظر لرم یوازې چین غواړي او امریکا نه غواړي چې د سولې او پاکستان چې د سولې راش. پاکستان خپل ګټ حتمان غواړي. دا حتمان د خپل ګټ غواړي او دوی د خپل ګټ په نظر کې نیسي او غیر روسته ک چېرته زموږ حکومت دوی سره د هغه خبرې ومني نو امکان لري چې ورسره کینې او طالبان د افغانستان دولت سره خبر تکینې او ک چېرته د هغه ګټ په نظر کې ونني ول شي نو بیا به هم د حالت روان وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ترنو ریدون کوله کسنګ مچې پروگرام په معرفي کې و اورید هندغه پروگرام چې نیم ساعته خبری پروگرام دی ټول د پاکستان په د اسلام د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د اساسي ترمنځ د درېمې څلور اړخیزې غونډې جزئیات او خبری برخو ته ځانګړی شوی دی. راپور مو هم واورید او ورپسې مو د خلکو غږونه اوریدل چې خلکو له دغه ناستې یا غونډې نه ډېر زیات انتظار درلود او ویلې چې هیله ده پکې ګډونوال د افغان سولې په اړه سره سلا ته ورسیږي. د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سلاکار وزیر او افغان سیاستوال شهزاده مسعود د سولې د همدغه بحث او هڅو په اړه باندې په اوسني ژوندي بحث کې راسره میلمه دی. ښاغلی مسعود ډیر زیات ستړی مشی، په خیر راغلی. ښاغلی مسعود، نن پرانیستون کې وینا په دغه بحث کې په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وکړه. هغه ویل چې هیله من دی چې په اوسنۍ غونډه کې د لارې نقشه یا د سولې د خبرو لپاره یوه تګلاره رامنځته شي یا د لارې نقشه. دغه نقشه به څه وي؟ د یو افغان په صفت باندې څه انتظارات باید له دغې لارې نه واوسي، له دغې نقشې نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستانکزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د سولې دپاره تقریبا کلونه کلونه کیږي چې هلې ځلې روانې دي، هغه که څه هم په پخواني حکومت کې وو او که څه په اوسني حکومت کې. او متاسفانه چې پاکستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې ویلي دي په هغې هغسې عمل نه ده کړی، نو ځکه د موږ اکثر افغانان د پاکستان په کړو وړو باندې اوس هم متاسفانه شکی دي، یعنی باور نه پرې لري، ځکه چې ویل یو څه یي او عمل بیا بل څه یي. نو زما په اند باندې دا ځلې چې د اسلام آباد په دغه څلور اړخیزه غونډه کې امریکا او چین هم سهم لري، بیا هم یو څه ناڅه خلکو ته دا هیلې را ژوندي کړي دي. که چیرې داسې وي چې د پاکستان په ستراتیژۍ کې اوس دغسې بدلون راغلی وي چې د منطقې د سیمې شرایطو ته په کتو سره او خصوصا د متحده ایالاتو د امریکې چې اوس ضرورت دی ده چې باید په دغه سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي، خصوصا په افغانستان کې یو تلپاته او عزتمند سوله منځته راشي، نو زما په اند باندې امریکا او پاکستان ډیر څه کولی شي. چې زه دا ویلی شم چې حتی دغه کلي د حلم د دوی په لاس کې ده. اما زه چې ورته ګورم، مخکې دې نه چې دا څلور اړخیزې غونډې شروع شي، تاسې او زموږ ټول هیوادوال په جریان کې دي چې ډېر جګپوړو جنرالانو امریکایانو 2014 کال متاسفانه بیا هم د جنګ کال وباله، چې دا به د جنګونو کلونه چې ذهنن هم د افغانستان خلک ډېر نارامه کړل. نور که چیرې دغسې وي چې دوی استخباراتي معلومات لري، دلته خو اوس په نوم باندې یو حکومت شته، باید دغه حکومت د امنیتي ارګانونو استخباراتي ارګانونو سره دا خبرې شریکې کړې وای، نه دا چې فرض مثال د مطبوعاتو د لارې نه چې دغه ګویا 2014 کال به د جنګ کالي. په هر ترتیب که چیرې په عمد ستراتیژۍ د پاکستان او د امریکې کې دا تغییر راغلی وي چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې په سیمه کې او افغانستان کې سولې راشي، بل امکان شته.
ځینې کارپوهان او ځینې سیاستوال حتی وایي چې پاکستان اوس مجبوره دی چې بالاخره سوله په افغانستان کې راشي او له دې سولې خپله هم ګټه وړي او افغانستان کې به هم سوله ټینګه وي، امن به وي. څه فکر کوي پاکستان د څه لپاره اړ شوی چې بالاخره سولې ته غاړه کیږدي او دغه د دویم ځل لپاره یې دغه د ناستې کوربتوب وکړ، لومړی او دریم ځل دوم ځل په کابل کې وشو؟
تاسو وګورئ د سولې په ارتباط باندې که زه لږ شاته فکر وکړم، پخواني ولسمشر حامد کرزي 22 ځله یا 40 ځله پاکستان ته د سولې په ارتباط باندې سفرونه وکړل. تر هغې ځای پورې چې زه خپل شخصا معلومات لرم، پاکستان که په افغانستان کې سوله غوښتله، لیکن د سولې تر څنګ خپل ځینې خاص اهداف هم درلودل چې هغه افغانستان خلک یا د افغانستان ولس به هیڅکله هم د هغې قیمت پوره نه کړي.
اوس به هم دغه هدفونه لټوي ستاسو نظر
ته بند؟ زما په اند باندې پاکستان به عند الله و عند رسول یوازې د افغانانو په غم کې نه وي، کېدای شي تر شا یې خپل
مثلا څه څه هدفونه کېدای شي دوی ولټوي،
پخواني غرضونه یې لکه چې درلودل چې په هغې کې څو عمده مسایل دوی همیشه په دې باندې غږ کوو چې به دا د ډیورنډ نامنعات خط به خود چې په ډیورنډ په مسله باندې باید نور ذاتي خبره ونه شي، او دومه مسله دا وه چې د هندوستان سیاسي فعالیتونه په افغانستان کې باید ډېر محدود شي، او دریم دا چې حتی دا هم ویل کېدل چې د افغانستان خارجه پالیسي به دا به په اسلام آباد کې عیار کېږي. دا هغه څه دي چې د یو آزاد خپلواک هواد په توګه باندې هیڅ افغان د نشي منل نور کچیر هغه غرضونه بیا هم ز پاکستان صداقت کې ز شک بولم او زه دا وس هم ز دا ویل شم چې ز د پاکستان په خبرو باندې او ز ما غند نور افغانان د پاکستان په خبرو باندې نشي غولل تر څو په عمل کې پیاده نه کی زه امیدوارم چې دا زله په دې غونډه کې چې یو خوبی ده هغه داده چې د امریکای متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډیر ښه نفوس لري په پاکستان باندې که یقینا نغوی غواړي چې په دغه منطقه کې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنگ ځپلې هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي او د دې ستراتیژۍ یوه برخه نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به وي اما ظاهرا چې زه ورته ګورم زه ډېر ځنې امیدوار
بلې د نننۍ غونډې یوه برخه دا هم ده او یو هدف هم دا دی چې بالاخره څنګه وکولی شي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی راکم کړي او څنګه په دغې لارې نقشه کې د سولې د تاوتریخوالي د کمیدو مسایل وڅېړي. څه فکر کوئ څه ډول باید راکم شي تاوتریخوالی؟ که له یوې خوا سوله کېږي له بلې خوا جنګ مخته وړل کېږي او عملا په بغلان کې مثلا جنګ روان دی، په ځینو نورو سیمو کې، هلمند کې، دا به څنګه کېږي دا ټول مسایل؟
زما په اند باندې څو شیان دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي. که چیرې سولې ته اراده موجود نور تر ټول د مخه ضرورت دی چې باید اوربند وشي، اوربند وشي او د اوربند تر څنګ دواړه خواو ته ملي اراده پیدا شي، ملي عزم پیدا شي د سولې لپاره، هم د افغانستان د دولت د خوانه او هم د مخالف لورې د خوانه. مخالف لورې د خوانه مې مطلب دا نه ده چې یوه ډله طالبان چې څوک د دولت مخالفین دي هغه که په هر نامه باندې دي هغه باید ټول دغه محور ته سره راجمع شي او په یوه اواز سره د سولې د راوستو دپاره یو واحد موقف غوره کړي او همدغه واحد موقف باید د افغانستان دولت سره وي. نو بیا په هغې صورت کې موږ ورته امیدواره کیدلی شو او که چیرې خدای مکړه داسې چې یو ډله سوله غواړي او نورې بیا جنګ کوي دا بیا سوله نه شوه. موږ په سوله غواړو، موږ افغانان، اما دایمي سوله غواړو، عزتمنده سوله غواړو چې د موږ د افغانستان د ملت او د مخالفینو د ټولو عزت پکې خوندي. د داسې سولې دپاره ملي اراده پکار.
بله، د حکومتي چارواکو، د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو په نظر دغه د سولې لارې اوسنۍ نقشه چې کوم ترلاسه کیږي او بالاخره د سولې څلور اړخیزه غونډه دا د سولې د هڅو لپاره یوازینۍ قوي هڅه بلل شوې، یوازینۍ قوي لاره بلل شوې. ستاسو په نظر یوازې همدا لاره سمه ده که ځینې نورې لارې هم دي؟ مثلا د خلکو په استازیتوب پخوا څو ورځې مخکې په قطر کې یوه غونډه وشوه چې د هغې نتایج هم راووتل او حتی د طالبانو ځینو سیاسي استازو پکې برخه اخیستې وه. هغه څه چې دوی اوس د سولې په اوسنۍ نقشه کې ورته امکانات برابروي چې څنګه هغه استازي دلته راولي، هغوی مخکې له مخکې هلته ورسره خبرې وکړلې. ستاسو په نظر واقعا همدغسې یو څه ده چې دا به ډېره قوي لاره وي که څنګه؟
زه فکر کوم چې
البته دې ته په پام چې افغانستان د جرګو وطن دی او ټول خلک په نرمې باندې
زه فکر کوم چې د دغه خاورې خواندان افغانان دي. دا خاوره د افغانانو ده او افغانانو د تاریخ په اوږدو کې لکه ستاسو چې اشاره وکړله خپل ټول قضایا د جرګو مرکو د لارې نه حل کړي دي. زه په بل هر شي نه بین الافغاني تفاهم ته ډېره ترجیح ورکوم نسبت دې ته چې نور ملکونه په هغې کې دخالت ولري. دا سوله باید د خپله د افغانانو په مشرتوب وشي. زه د پګواش په ابتکار باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه که څه هم اجرایي قوت تر شا نه لري اما په نوم د دې چې افغانانو دواړه خواه زه هغې ته ډېره ترجیح ورکوم. تاسو فکر وکړئ چې دا اوس څلور اړخیزه غونډه کې دغه د نقشې نوم ماته بیخي یو نوی نوم ښکارېږي. دوی اوس نه په یوه نقشه باندې فکر کوي او تاسو خبر یاستئ چې د دولت اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د رویټرز خبري اجانس سره هغه ویلي دي چې حداقل موږ په شپږو میاشتو کې د یو تعداد طالبانو سره مذاکرات ته کینو. زه دا وایم چې دا لاره د حل نه ده. لاره د حل دا ده چې څومره مخالفې ډلې دي دا ټول دغه ته وهڅول شي چې جنگ د حل لاره نه ده. په جنگ باندې کلي نه دي آباد شوي. موږ چې سره چې یو لکو څو زره خارجي قوتونه وو او د سولې لپاره بې نهایته زیات کوششونه وسول موږ ونه شوای کولی چې په جنگ باندې سوله منځته راولو. دغسې مخالف لوري هم په خپل ټوله توانمندي او قوت سره وکولی شو چې دوی د جنگ د لارې نه اقدار ته ورسېدي ونه رسېدل. بالاخره دلته بېرته بیا راځو بین الافغاني تفاهم ته. زما پیشنهاد به دغه دولت او د دولت مخالفینو ته چې تر بل هر څه نه بین الافغاني تفاهم ته ډېره ترجیح ورکوي.
په اوسنیو غونډو کې د خلکو د استازو مثلا د مدني ټولنو د استازو دوی په اشتراک باندې همیشه ټینګار شوی دی، څه فکر کوي؟ واقعا هم د دوی رنگ هلته اساسیږي، خلک به وي د دوی په استازیتوب کې څنګه یوازې به حکومتي چارواکي هلته وي که څنګه؟ ستاسو نظر
ته موږ پخوا هم ویلي دي، بیا هم وایو چې د سولې په پروسه کې چې یوه ملي پروسه ده، د افغانستان دولت باید ټول ملت په اعتماد کې واخلي، یعنی چې ملت په اعتماد کې واخلي او د واحد ژبې نه د مخالف لوري سره خبرې وکړي. او همدارنګه مخالف لوري نه هم غوښتنه د افغانانو دا ده چې دا نه چې یوه ډله جنگ ته کینی، یوه ډله جنگ ته ترجیح ورکړي، بله ډله سولې ته، په هغې باندې هم زموږ ګاونډیان امریکې متحده ایالات باید دغه فشار راوړي چې ټولې هغه مخالفې ډلې چې نن په جنگ باندې اخته دي او د جنگ د لارې نه غواړي اقتدار ته ورسیږي، هغوی دې ته وهڅوي چې په یوه واحده ژبه د یوې عزتمندې صلحې دپاره
بله. مننه جناب مسعود صاحب، د اوسنۍ غونډې یو هدف عمده هدف همدا دی چې بالاخره هغه د روډ ماپ یا د سولې لپاره نقشه چې په انګلیسي اصطلاح کې ښه معنا ورکي، خو په نقشه په دې معنا چې یو میکانیزم یا تګلاره باید ورته جوړه سي چې په کومې لارې باندې دوی کار وکړي، واقعا به هم دغه ټولې غوښتنې پکې ومنل شي او د تطبیق لپاره به هم دغسې هیوادونه چې اوس په اوس پکې یو اصلي رول لري د تطبیق لپاره به هم دوی دغسې رول ادا کړي که څنګه ستاسو په نظر؟ یعنی د اوږدې مودې لپاره د دوی ملګرتیا به له افغانستان سره پاتې شي د دې په تطبیق کې څنګه؟
زه فکر کوم چې متاسفانه چې اوس د سولې پروسه هم دومره پیچلې مسله شوې ده چې اوس هر اقدام چې د سولې لپاره کېږي او نتایج نه ورکوي، افغانان په هغې باندې بې باوره کېږي. اما سوله د موږ یوه ملي اړتیا ده، یو الهي حکم ده چې باید سوله منځته راشي. زما په اند باندې وخت به ونیسي، اما ښه خبره دا ده چې څومره زر نه زر کېدلی شي دغه بین الافغاني تفاهم ته دوی لاره برابره کړي او کوشش دا وکړي چې دواړه طرفین اول په اوربند باندې موافقه وکړي، او بعد لاغینه که څه هم زمانګیره به یي وخت به نیسي چې تر څو دوی یو ملي تفاهم ته پی رسیږي، نو که بیا وخت به ونیسي فرق به نه وي. اما که چیرې دغسې جنګ ادامه ولري لکه چې وړاندېونې ورته کېږي، بیا به دغه د سولې په بهیر باندې هم خلک متاسفانه ډېر بې باوره شي.
فقط یو دقیقه وخت لرو. وزیر صاحب محترم، که ووایي چې ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به جګړه ډېره تودېږي که احیانا د سولې خبرو ته ونه رسېږو، نو دغه به ډېره مهمه ناسته هم وي، آیا واقعا به هم دوی داسې یو څه ته ورسېږي چې بالاخره حتی جګړه راکمه کړي که څنګه؟
که چېرې دوی داسې یوه روښانه تګلاره یو میکانیزم جوړ کړي، نو طبیعي خبره ده چې خلک په هغې باندې باور کولی شي. او که چیرې دغسې ګونګې خبرې زمانګیري وي ډېرې، بیا د خلکو اعتماد نشي پرې کېدلی. نو زه امیدواره یم چې که چیرې یقینا د امریکې او د پاکستان او د امریکې د متحدینو، ځکه دا جنګ خو افغاني جنګ نه ده، دا جنګ خو په افغانانو باندې تپل شوی جنګ ده، که چیرې دوی د استراتیژي یوه برخه دی چې په دغه سیمه او افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، نو بیا امیدواري شته ده چې یو مثبت نتیجه ورکړي.
اوسنۍ غونډې په اړه باندې مو وروستی پیغام که په لنډو ټکو کې راته وایي، وخت لرو لا هم.
زما په اند باندې زه اول تر ټولو د مخه د خپل ګاونډي هیواد پاکستان ته، چې زموږ ګاونډی هیواد ده او موږ د ملت نه بې نهایته ډېر زیات خوشحاله یو، ځکه چې د موږ سره د مهاجرت په دوران کې ډېر ښه کړي دي. د دوی د استخباراتي چارواکو څخه د موږ د افغانانو غوښتنه دا ده چې افغانستان کې سوله ثبات دا نه یوازې د افغانانو په ګټه ده، بلکې د پاکستان په ګټه هم ده، او د خپل متحد استراتیژیک ملګري چې هغه د امریکې متحده ایالات ده، چې د هغې سره موږ امنیتي تړون هم لرو، د هغوی نه هم دا غوښتنه ده چې د صلح دپاره صادقانه او عملي ګامونه باید.
بله، ډېره زیاته مننه د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود کورودن چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ور به شو د مطبوعاتو کتنې ته. اسد لودین د نن مطبوعات لوستي او ټول د سولې د اوسنۍ څلور اړخیزې غونډې په اړه دي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او د سولې د ټینګښت په اړه بیلابیلو نظرونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د سولې کوم څراک ښکاري. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې په دې بحث کېږي چې د سولې خبرې څنګه پیل شي، او دا وضاحت به رامنځته کېږي چې د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه څه مسؤلیتونه لري. د سرمقالی لیکوال ویلی دا سخکاری چې د سولې د خبرې وخت ضایع کول دي او افغان حکومت ولسته بی ضایع هیلې ورکوي. د ورځپاڼې په باور امریکا راتلونکی کال جګړې ته چمتووالی نیولی او پاکستان هم د یوه کرایي قاتل په توګه له امریکا سره مرسته کوي. افغانستان ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې افغانستان د سولې د ستراتیژۍ له نشتوالي سره مخامخ دی. په سرمقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت خبرې په داسې حال کې کیږي چې امریکا، برېټانیا او جاپان د سولې پر عالي شورا خپلې مرستې بندې کړې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې شورا په تیرو څو کلونو کې دومره ونه شوای کړی چې د سولې لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي او د دوست او دښمن تعریف واضح کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې د افغانستان له پولو اوړي نو د سولې شورا د کار دوام هیڅ نشي توجیه کېدلی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا لیکلي چې اسلام آباد نن د سولې په اړه د درېیمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی خو تر اوسه له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو څرک نه معلومیږي. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پریکړه شاوخوا دوه میاشتې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په څنډه کې شوې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي او په دې برخه کې په احتیاط ګام پورته کوي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان د سیمې د هر هیواد په پرتله زیات سولې ته اړتیا لري ځکه چې د تیرو څو لسیزو جنګ جګړو یې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی.
ماسپخین دونیمی بجی در رحمت الله افغان سټوډیو تر غلې څو ورستی څو د افغانستان سیمه نړۍ ورستی لاند خبرونه وړاندې کړی.
د افغانستان د سولې په اړه درې مڅلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتو مخه نیولې. په شمال زون کې د بشري حقوقو صحافي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ یو سل اته نوي عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندوي. په تایوان کې وی زورور زلزلې نن یوه اولس پوړیزه ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 د سنور د ړنګې ودانۍ تر انبارونو لاندې ورک شوي دي. او د روسیې او ایران ترمنځ هغه تړون چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې اخیستل اسانه کوي نن عملا پیلېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې هند ته د حکومت د اجرایه رئیس د سفر په ترڅ کې د یو تولیدي او صادراتي مرکز سره تړون لاسلیک کړی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه تړون له مخې به د دواړو هیوادونو سوداګر په خپلو کې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې نظریات او معلومات شریک کړي.
په دغه برخه کې به موږ په آینده کې د صنعت او تجارت د ښوالي او د صنعت د ظرفیتونو په اعتبار د دوی سره خپل معلومات شریکو او ضمناً هلته او په افغانستان کې مشترکې نمایشګاوي د خپلو داخلي تولیداتو دایرو چې دا یوه ډېره ښه لاسته راوړنه ده د هندوستان د دولت سره.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې په دغه سفر کې د هند سوداګر او خصوصي سکتور ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به پانګونه وکړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې له دې وروسته به د دولت د مامورینو بانکي مصرف د دوی له معاشونو څخه ګرځول کیږي. د مالیه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې له دې وروسته کوم مامورینو ته چې بانکي حساب پرانستل کیږي د بانکي خدماتو پیسې چې د یو کس مصرف شاوخوا 15 افغانۍ ته رسیږي د مامورینو له معاشونو څخه به وګرځول سي. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي چې دا کار به د ملي بودیجې په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغه ولایت کې به د ریل د پټلۍ په جوړېدو سره د سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته سي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس حاجي نصرالله زهیر ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د سوداګرو سره ژمنه وسوه چې د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره بورته له چمن څخه تر کندهار ښار پورې د ریل پټلۍ جوړه سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پیته افغانۍ نوي پوله، یو یورو شپږوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ نه نوي افغانۍ، زر ایراني تومان نولس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه یو څلوېښت افغانۍ.
نجیب زمان و چې د افغانستان او د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه ویل، د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کول شي. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو د اونۍ وو ورځې خبرونه کوي، بلته خبری ساعتونه او هم درس تفریحي پروګرامونه لري. دا ټول پروګرامونه او خبرونه پر وی پانه هم پیدا کول شي. هم درس د خبرونو یو بل مرجع ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه د چا ادرس دی facebook.com/azadiradio. اوسمان برشو ده پروگرام مروستی مطلب تا پیخو تا درسیدگی پا برخه که دولت وزیر وایس برمک وی چی پا بغلان ولید که ده بیزرشوی کورونای لپاره ده مرست و لده پیل شویده. ده بغلان پا دندی غوری و شهاب دین سیمو که ده تصفیوی عملیات و لعمل پا زرگون کورونای بیزرشوی دی. پا دیر از مک همکاری مرزی احمدزی پیخو تا درسیدگی پا برخه که ده دولت وزیر خاغلی برمک سر مرگه کردی و پسر که پختنه کردی چی تردید عمل بیزرشوی کورونای سر چمره مرستی شویدی.
سلور پنځه کسان چې در استفیدانو او د قومي مشرانو د دندغوري و دلته زما په دفتر کې د ریاست جمهوریت او بیا زما په دفتر راغلی و. سره ما مجلس وکړ دلته زموږ د حکومت مرکزی لاخانه او د ولایتي کمیته او ساختات موږ لرو پاسخ دی لپاره. بیا ما خپل رئیس سره هم خبرې وکړ او هغه امکانات چې د ولایت په سطح دي انشاءالله دوی ته به موږ دوی ته اعداد ورکړو. وزیر تجربه باید دوی ته رسیدګي وشي او نور امکانات چې په کابل کې ده دوی باید موږ ته به غږ وکړي چې د دوی کله چې د ولایت تی کمیته د دوی د توان مشکلات ډېر هغه کې یو جګی دی. بیا دوی مشته تماس بنیسی بیا کومکونه مرسته کابل لاخانه باید موږ دوی سره خالو کو بیا کوم مشکل نشته دام کو.
برمک صاحب محترم، کومې اشمیر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې دوی د جګړو له امله بیزای شوې دي او دغه کسان چې بیزای شوې دي دوی د اوسېدو لپاره او د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري او دوی دا شکایت کوي چې تر اوسه پورې د مرکزي حکومت لخوا د دوی سره مرستې نه دي شوې.
دا اوس وضعیت چې په بغلان کې اوس مسلط ده، خصوصا د دندغوري او د شابدین په ساحه کې. تاسو هم خبر چې یو لک ډېر پیچیده وضعیت دلته. زموږ امنیتي قوتونه هلته اوس پراته دي، د مخالفینو سره اوس په جګړه کې دي او د نظامي عملیات او عملیاتي ساعت چې ده ډېر یو هغه غټ ساعت ده. زما خبر داده چې ملکي زموږ ملکي خلک چې اوس بې ځای شوي دي. بیا هم زه تکرار کوم چې دوی کولی شي خپل نمایندګان، یعنی ټول ضروري نه ده، یو دوه درې څلور نمایندګان حل هر ځای چې اوس دوی ځای په ځای شوي دي دوی کولی شي خپل نمایندګان زموږ ریاست ولایتي ته ریاست مرده به اودس بغلان ته دوی خپل نمایندګان ولېږي هلته ولېږي او دوی سره خبرې کوي. زموږ همکاران هلته آماده دي چې دوی ته پاسخګوی وکړي.
برمکس محترم، کوم شمېر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې د جګړو له امله بې ځای شوي دي د دوی لپاره ساسو راتلونکي پلانونه څه دي او په کوم مرستې چې تاسو سره کوئ په هغو کې کوم شیان شامل دي؟
هغه کورنۍ چې کله چې دوی بې ځای کېږي زموږ اولی پلان داده چې باید دوی سره عاجل مرسته وشي او ژر تر ژره چې وضعیت بیرته ښه کېږي له عملیاتي لحاظ نه دوی کولی شي بیرته خپل کورونه ته لاړ شي. که داسې یو وضعیت هم وي چې دوی کورونه خراب شوي وي، یعنې تخریب شوي مکمل هر رقم شي، بیا انشاءالله حکومت هم موږ خپل پلانونه لرو چې دوی سره باید مرسته وکړو او مرسته چې اوس موږ کوو د عاجل تر ژره چې دوی سره باید یو مرسته وشي. دا مواد غذایي هم ده او مواد غیر غذایي، دا خیمه دي، نور شیان دي، دا یو استاندارد او معیاري پکیجونه دي بسته دي چې دوی سره موږ کولی شو مرسته وکړو.
پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر ښاغلي وایس برمک سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېدله چې د بغلان د دندې غوري او شهاب الدین د سیمو د بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې په خاطر وه. البته ښاغلي برمک یادونه وکړه چې دوی د مرستو لپاره چمتو دي او لومړی هڅه کوي چې په بغلان کې د پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د شته ادارې امکانات دغو بې ځایه شویو ته ورکړي او که چېرته د دوی ضرورت چې په مرکز کې امکانات برابر شي نو دوی چمتو دي چې له مرکزه وادر انتقال کړی او بے ځای شوی خلکو ته دی ورسوي. خغلی برمک په داسې حال کې دغه ډاډ ورکړ چې نن سهار له بغلانه د راپورونو له مخې بے ځای شوی کسانو ډیر زیات شکایت درلود او ویلي چې دولت آن تر یوې ستنې هم له دوی سره مرسته نه ده کړې او د ژمي په دې سړه هوا کې د سرپنانه بغیر ژوند کوي او په سړه هوا کې د باندې پاتې دي. البته په ډنډي غوري کې د بغلان په ډنډي غوري کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله یې د دې تر ځای تر څنګ چې
هلته خلک به زیر شوې دي په کابل هم برېښنا بند شوې دي لپاره چې د برېښنا څو پای په دغه جګړو کې ل مینځ ته لیدو تر اوسه پورې برتن نه دي جوړ شوی د دې ترڅنګ چارواکي وایي چې هڅې روانې کړې دي چې د بي زیر شوې لپاره مرستې ورسوي او همدارس د پایو د جوړولو کار به هم هغه وخت پیل کړي چې جګړه سړه وسی اوس به هم ورشو دوه اونیزو پروګرامونو ته حقیقت څه دی او تاندې څنګه تاندې څنګه خو معلوم دی چې د ځوانانو لپاره دی او حقیقت څه دی هم دا ځل د ځوانانو لپاره ځانګړی شوی دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سادات سره زموږ همکار قسیم سولمل په دغه پروګرام کې خبرې کړې او د ځوانانو ستونزې ورسره شریکې کړې دي له هغې وروسته بیا هم د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه مه هیروئ
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه قسیم سولمل مو د حقیقت صدای په پروګرام کې داوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سادات صاحب سره مرکه لرو ډیر مننه سادات صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ د لومړي سوال په توګه کراته وایي چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي فکر کوي د غوي د سنوتو د لری کېدو لپاره همدا یو موینت کافي دی او ک نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی
کله چې خمنیجمنت موجود وي او کارونو ته په خاص سماتوګه رسیدګي وشي بیا یو موینیت هم کافي شفي دی دلته ځنی ځوانان دا غوښتنې کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي خو د افغانستان اوسنی امکانات ته ګور چې ګور د افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کارن باندې د داسې زر کار وشي خو بیا هم مونږ له حکومت نه خپل مشرانو نه د غوښتې دي چې زمونږ امکانات چې د زمونږ بودیجا چې دا هغه باید له دې هم ډیر شي زمونږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس دی هغه میرمنې هغه سره مونږ ډیر ګورو
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ شي ضروری نه ده چې موینت لوړ سي یا بل اداره راځي
غوښتن مونږ دا وایو چې کچېری امکانات بودیجه همدغه موینت ته اضافه شي مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو خاصتا کوي ځوانان لرو داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي ولنټیر کار کوي همدغه موینت د وزارت ځواب هم ویلی شي د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تیر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه په دې مودا کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو کله نه چې مونږ دغه پوسټ راغلی یو په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی او خو مدیر اغا دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي مونږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په هانتونونو کې داخل کړل په د جاب زده کړو په کورسونو کې همداشان په نور اړخونو کې همداشان یو شمیر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره ولېګل د دې ترڅنګ د سپورتس په برخه کې همداشان د کارمندنې په برخه کې په نور ارسو کې کله نه چې مونږ د غذایت رغلی خورا ډیر کار مو کړی دی دلته ځوانانو سره چې مونږ مخامخ کیګو هغه زمونږ له کارونو نه خوخ دي امید لرو چې مونږ به پراتونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو کلونو کې مو ډیر ګڼ شمیر ځوانانو ته کار کړی
یعنی د دې ستراتیژي ټینګار او تمرکز به مو تر ډیره پر کومو برخو وي
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شو نو پر اترونکو څو ورځو کې به مزمنګ اداره کمپلیټ شي په دې معنی چې موږ بس رسمي ستراتیژي ولرو په دې 15 کلنه ستراتیژي کې د روغتیا صحت سپورتس کارمندنې د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو او ډیر کوي پلان مو ورته جوړ کړی دی د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو ترڅو زمون دغه 15 کلنه ستراتیژي پراتونکو کې بریالي بیا لس کلنه شل کلنه ان 15 کلنه ستراتیژي جوړو
افغان حکومت ولی بهر ته د ځوانانو د تیرشي په مخنیوي کې پاتره غلې دی د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د شوالي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، مونږ بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. مونږ ډېره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپله په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم دا نه ده، لوی لامل یې دا دی چې په تیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړې، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي هغوی ډېر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپله هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوو هغه هیوادونه یې غواړي، یا ځینې په قچکي ډول چې دي په هغې باندې په قچکي لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج او اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالي سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته مونږ دا قناعت ورکو چې ځوانانو خپله انرژي د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي او مونږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه رضی چې له افغانستان نه اروپا جوړ کړو. تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطح به کار کوئ، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطح کار کوئ او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کراته وایست چې د ځوانانو د تېښتې یو علت بیکاري ښودل سوې ده، فکر کوئ دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لرئ په دې برخه کې؟
منو چې تر یوه بریده پورې د بیکارۍ ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره، همدا شان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي، په هغې سره کار کوو. په راتلونکي کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کومو هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي هغوی ته به یې ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نورو اړخونو کې مونږ په دې باندې ډېر جدي کار کوو. خو ګورئ، د بیکارۍ ستونزه په دې وروستیو یو نیم کال کې رامنځته شوه او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي. ځوانان باید بل سرمایه ګزار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري، هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی هم په هغې کمپنۍ، هغې فکټري، هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوي. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې، ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره، یا نور نو، داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې مونږ هغه ځوانان چې په کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بیروزګاره دي، مونږ په یوه ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم په راتلونکي موده کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، کور مو دم
خوشحال اوسه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای وطن لمور او پلار خوګ دی، جانان درې واړه پرېګدام تاسو راځم. خو زموږ ځینې ځوان کادرونه، یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان، دغه درې واړه د څه لپاره پرېږدي؟
په افغانستان کې ناامنی ده، کورونه نشته، چې زه مجبور یم چې خپله د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستانه د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کدرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولی شي، او آیا له خپل وطن تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څانګې کې دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. مې ملګرو له افغانستان اروپایي هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاري ښودل شوې، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لارتلونکو کسانو کې د ګڼ شمیر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بېدرېغه شوق هم د داسې تیښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي. ننګ تل دوستانو هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشیپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه، او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستانه ورسره نږدې 60 کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال یې درته درکړم چې یو کس چې د ډېر معتبر پنتون څخه فارغ شو د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات دی او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېره ولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بېکاره شوم، خو هغلته به مثلا څرک ولګې، دلته به څرک د کار ولګې، د هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیلی وای، نظر دلته چې زه ناهیلی توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سباون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشتې ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما، هم د روح نگران دی ګلان پکې کرما.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. خای ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د خراتونکو په امید لا هم خپل هیواد څخه تېختی ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدی ډیره وي د کمزوري اعظم خواندان له خراتونکو بیزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپو حامد صبوري پر اوسنی دولت د دې لقبل هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکو لپاره د یو ښه امید په ورکولو او د ځوانو کډرونو په خوندې کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسنی حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کړي. د بعض سرچینو نه تله موږ اوسه اورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشنه ډک کړي. دریم موضوع، دولت وظیفه ده څنګه کولی شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضې پلانونه چې دوی کولی شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولی په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو، ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې به ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډېر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډېر اسانه کار دی. کالته څوک ورسېږم، د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د یو فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډېر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې داسې یو به ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته څم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرالن سره دوی هلته مخامخ سي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورې. نامنی او بیکاری به وي دوستانو، خو آیا د حل یوازینۍ لار له خپل وطنه تېښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبر یاورو. دوی وایي
زموږ وطن د مور حیثیت لري. ناروغ دی مثلا وطن می زه د وطن نولې پرې دم وطن موږ بل دلته پات پات شو مور ته دا وي په دې حالت کې وطن پرې دم مطلب دا چې مور پرې هودلې
زه مثال درکمه د وطن چې دی د کور حیثیت لري. نو کدی موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي دغه په وړاندې مقابله او دغه د مابین وړل پکار دي. نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو یعنی د کور غو غلطه یو مرض ته پرېږدو دا خو نور هم در بدر کې وي پیدا د هېواد پاره وي نه د پاره چې مرض چې پیدا شي موږ به تښتو که مرض نه وي درته به وسو.
ملګرو څو نور محصلان غرڅنې ساهو نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
زه شخصا یو محصله یم د دولت په پیسو درس وایم نو دا خو قرضدار یم چې څه قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پرېږدم. د وطن مرهون یم هغه حق وای ورته ادا کوم که زه ادا نه کوم نو د یو بې سواد ځوان نجلۍ یا هلک ته به څه هیله یي باید حق ادا شي.
په افغانستان کی قدرونه کمیږي د خپل وطن ته خدمت نه کیږي نور وطنونو ته بیا نو التم چلاړ شي التم بولانی او بارګر دغه شانو کی دوی وظیفه کوي نو چې دلته راشي بیا دلته غټه غټه خبرې کوي چې مونږ التم سی وظیفه لرو چې کو کنه ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکاو که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی.
زه هرگز نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملت لار شم. زمونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانې کو تر څو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو. هماغه یو وخت ودی کې مونږ ته رسیږي په هماغه باندې قناعت وکړو مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملکو ته لاړ شو بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو دوه ملکون خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو ننګ اتل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغه سره کومک وکم. دوی کلار شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته پیغام دادی هغه څوک چې دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم ژوند خوندور نه وي. وروستی آرمان به هم دای چې په افغانستان کې مخخ کی نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وای چې دغه سه اوس مړ شو. موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دغه چورته ووهي چې آخر د دوی آیا میراث بده چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولېږل شي که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقي او پرمختللې ټولنې بنسټ کیږي.
ښاغلی صبوري وایي همزولو چې په افغانستان کې تر اوسني حالته سخت حالات راغلي خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وایي چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري بلکې له ځانه دې وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تېښته کولی شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوهم موږ په افغانانو باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان به نمایان دي ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د 1999 کال په پیاد راولو طالبان د په پیاد راولو په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئن یم چې یو تعداد نظر بعضې مشکلات لري هغه سعیده چې هغه ځي ولې اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته دا ده چې تاسو دولت ته مې ووینئ تاسو افغانستان ته وګورئ وطن ته وګورئ خلکو ته وګورئ. یو اداره راځي او څو کلی بیا پرته ځي به بله نوې اداره راځي نو ټول هغه په دې سیمه کوي چې تاسو دولت مشتدانه کوي. دا سوال هم د ځانه وکړي چې تاسو څه کولی شئ خلکو ته دولت یا حکومت ته نه بلکې خلکو ته څه کولی شئ.
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي دوستانو چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته پخپله ځوانان د حل لار ومومي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند.
د نړۍ اکثر هیوادونو په ځنګړي ډول د دریمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه ناراضي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي که نهیلی شي او د تیښتې په تکل کې شي له نورو سي ګیله سمه ده چې نا امنی او بیکاري ده خو تیښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې زحمت یې ایستلی ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی نو که د بل چا په تمه اوسو دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګه باشیم یک خیال است.
شکر نعمت زمون چشتا یشتا متای دمینی کور زمون وطن مور زمون کور زمون
زمون وطن مور زمون. هو دوستانو د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننې تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org. دو سو کال افغانستان پهیلا الله مو مه
پژوندن کی مشتون بلتا مړی مړی تمو تا در دل مانزا د ډوډش کور زمو کور زمو وطن مور زمو کور زمو وطن مور زمو.
چی خواچ نو چلیا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتلیت
آمده ام
کل
تنظیم های
زور
از جبیر و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڑیونه واره.